Nema li miže?
Stasi Pajram, Stasi Nazar.
په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د اوومې ورځې پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR وایي په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو سره سره لا هم دغه هیواد 3,200,000 کورنۍ بې ځایه شوي خلک لري. د طالبانو د عدلي وزارت په کابل کې د دریو خیریه موسسو یوې اتحادیې او یوې شورا فعالیتونه بند کړل. دغه وزارت ویلي چې دغه بنسټونه د رسمي جوازونو د نشتوالي، د جوازونو د مودې د ختمېدو او نورو سرغړونو له امله تړل شوي دي، خو طالبان تورن دي چې په یو شمېر دغسې حالاتو کې سیاسي ملحوظاتو ته مخه کوي، نه تخنیکي ستونزو ته ګوري. د طالبانو دفاع ادامه وزارت وایي د ترکمنستان سره د افغانستان د ریل پټلۍ د سکتور د پراختیا لپاره دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن دوشنبه د ګواتیمالا په وړاندې سیالي وکړي. دغه سیالي د افغانستان په وخت د ماسپښین 2 بجې پیلېږي، او د روسیې د کامچاتکا په سیمه کې د یوه هلیکپټر تر لوېدو یوه ورځ وروسته د 1200 کسانو مړي وموندل شول، چې ټول ملکیان یا ګرځندویان.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه، زه سید شنوارم او له یوې متفاوت زاویې د ونی د پیښو تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هرکلی کوم. نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات لټان د نړۍ کوم کونج کې ډیر دي. د ترکیه لوی داسې لوی کلی نه مهم خبروم چې کورونه لا هم ودان دي، خو لسلو کال راهیسې هیڅ انسان پکې نه اوسي. د مصنوعي ځیرکتیا له بل پرمختګ مهم خبروم چې لدی وروسته به د ګوګل ځانګړي AI موډل د انسان د ټوخي او پرنجلا او ارزونې وروسته د هر ډول تنفسي ناروغیو تشخیص کوي. نور ډیر مسایل هم شته، خو تر هر څه لومړی د ونې د سیاسي مسایلو مهم ټکی. د طالبانو لخوا پر خلکو د بندیزونو راښکته کړی قیامت. طالبانو د نجونو د مکتب په اړه پوښتنه هم نه کړه، ګڼې لوبې هم مناو، حتی د ښځو غږ هم ستر اعلان کړ، خو د نړیوالو پس دریز هم نیوکې پاره ویلي.
نو موږ نشو کولای چې په دغسې اسلامي چاپېریال کې او په هغه نظام کې چې هغه سل په سل کې اسلامي نظام وي، موږ دې بس د خلکو په غوښتنه باندې هغه څه ترسره کړو چې د خلکو تقاضا یې کې شریعت منی کې نه منی، که د شریعت لخوا اجازه یې که نه.
چلنج ورکوم روی د سی په همدغه د صورت مجادلې په همدغه 11 آیت کې در سره بحث وکړي، که چېرته د راڅخه وګټل زه هم دا نن نور خپل د دغه کوم هغه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع د ښځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زه لرم زه هغه غړیتوب پرېږدم او نور یوه کلمه د اسلام له نظره بحث نه کوم.
تاسو دې لپاره مت په تمه کېږئ چې په دو کې به بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې به خلاصېږي.
مشروع حکومت نه دی، فلهذا د دوی دغه جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولس ته او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی، او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منل.
افغانستان کې د ترهګرو ډلو فعالیت ته د امریکا تازه اندېښنې. افغانستان کې د ټي ټي پی په اړه د پاکستان له تورونو وروسته پینټاګون ویلي دا مهال په داعش سربیره نورې ترهګري ډلې هم افغانستان کې فعال دي او دوی یې څاري.
اصلا ادعای است که تا هنوز برای اثبات مدعای خود کدام دلیلی نتونسته پاکستان هم که پیش بکنه که تی تی پی افغانستان حضور داشته باشه.
نو طالبان ډیر کلک هوډی ورکړی دی امریکایانو ته، او دا هوډ ځکه دوی ورکړی، دوی پوهیږي چې حکومت، قدرت، معدن، قاچاق، سلور ودونه دا ټول مدل هست ازی که موږ تاسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او په بلوچستان کې د ازادي غوښتونکو قهرجن عملیات. یو ونه کې نږدې 80 پاکستانی منصوبین وژلي، حتی یو وار بیا بلوڅۍ پیغلې په پاکستانی ځواکونو ځانمرګ برید کړی. تیره ونی د انجنونو په زده کړو د بندیزونو د دوام په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو د وزیر څرګندونو پراخ غبرګونونه وپارول، حتی ګڼ علما ویلي دا د طالبانو خپله سرزوري ده چې پر انجنونو او ښځو د زده کړو دروازې د شریعت په نوم تړلې دي. ګڼو د نظر خاوندانو د طالبانو لابیګران ملامت کړي او وایي چې په دې اعلان سره طالبانو واضحه کړي چې د نجونو تعلیم ته به اجازه ورنکړل شي. خدای هم ویلي چې طالبان باید د خپل ضد او اقداماتو له لمنې بالاخره وراخلي. تر دې وړاندې د طالبانو ګڼو چارواکو حتی د سولې د مذاکراتي پلاوي غړو خلکو ته وعدې ورکړي وې چې د نجونو د زده کړو په اړه به ژر تر ژره ښه زیری ولري، مګر تیره اونۍ د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم خبرداری ورکړ چې تر امر ثانی پورې حتی د نجونو د زده کړو په اړه پوښتنه هم منه ده.
لکه څنګه چې تعلیم تر امر ثانی پورې معطل دی، د پوښتنه یې هم تر امر ثانی پورې معطل دی، ځکه هغه پوښتنه یې هم داسې ده چې څوک چې پوښتنه کوي او غواړي چې داسې یو ځواب ترلاسه کړي چې هغه د ده هغه اراده ورپوره کړي، هغه د اوس لپاره ممکنه نه ده.
تا ته ویلی دي چې هر هغه څوک چې علم زده کوي د هغه درجه به لوړی. زه فکر کوم که هر انسان سالم عقل او منطق ولري او د اسلام څخه ښه پوها او آگاهی ولري، هغه ته همدغه استدلال کافی ده او کاملا د دې څخه اضافه نور استدلال نشي کیدلی. زه دغه سړی ته ستاسي د چینل د لارې څخه، ستاسي د همدغه مرکې د لارې څخه چالنج ورکوم. را دي سي په همدغه د صورت مجادلې په همدغه یو لسم آیت کې در سره بحث وکي، که چیرته در څخه وګټل زم دا نن نور خپل دغه کومه چیز ما په نوم باندې دی چې مدافع د خوځو او یا هم د نړیواله د عالمه میرمنو د کمیټې غړیتوب چې زلرم، زه هغه غړیتوب پریږدم او نور یوه کلمه د اسلام له نظره بحث نه کوم. نو که چیرته دی زما دا چلنج نه مني، دا په دې معنی ده چې دی د قرآن کریم څخه، دی د اسلام څخه، دی د حدیث څخه اصلا خبر نه ده.
بل خو په ټولنیزو رسنیو کې حتی د طالبانو پلوی فعالانو هم د خپل وزیر ندا محمد ندیم وروستۍ څرګندونې غندلي او ټینګار کړی دی چې د ملت په وړاندې په دا ډول درېدل د دوی د ډلې د حکومت زوال رانږدې کوي. د طالبانو یو پخوانی ډیپلوماټ عبدالسلام ضعیف ویلي، سیاست کې باید له هر فرصت نه استفاده وشي او د فرصتونو ضایع کول که د ناپوهۍ یا د لاابالۍ له وجې وي نشي جبرانېدی، بلکې ځینې اقدامات د ده په وینا خپل یو رژیم ته وروسته په ګواښ بدلېدای شي.
زه فکر کوم چې د هغوی غبرګون او د هغوی جواب سربیره پر دې چې یو غیر متعارف او غیر معمول جواب دی او حاکمیت له جانبه خلکو ته دی، په حقیقت کې کېدای شي په دې کې یو ډېر ستر حقیقت هم نغښتی، ځکه چې دوی خپل د زړه له کومې باور، فکر او عقیدې ته اشاره کړې ده. هغه په دې معنا باندې ده چې تاسو دې لپاره مت په تمه کېږئ چې په دو کې به بدلون راځي او یا هم مکتبونه به د جنکیو په مخ باندې به خلاصېږي. لکه څنګه تاسو معلومه ده په افغانستان کې د اوله تر اوسه پورې مکتبونه د جنکیو الکانو یو له بل نه بېله وه او دینی زده کړې په هر دوره کې د افغانستان په مکتبونو کې تطبیق کېدل، جاری ساتل کېدل او تعلیم پرې کېدل، سربیره پر دې چې مدرن او معاصر علوم هم په هغه کې تدریس کېدل. خو زه فکر کوم دغه رقم څرګندونې د طالبانو اصلي سیاست او اصلي موخه نړیوال ته ښکاره کوي. نورم
حاکمه ډله یو استبدادي ډله ده، په استبداد کې نه د ولس غږ اوریدل کیږي او نه ولس ته ځواب ورکول کیږي. د لوړو زده کړو د وزیر خبره هم په همدې اساس ده، د استبداد په اساس باندې ده چې د ښوونځیو په اړه باندې پوښتنه کول امرسانی ته ځنډیږي. یعنی نه یوازې دا چې د ښوونځیو پرانستل امرسانی ته پاتې دي، بلکې حتی پوښتنه کول هم تر امرسانی پورې وځنډیدل.
طالبانو د 2020 کال اگست راهیسې چې بیا ځلې واک نیولې، لشپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي منع کړي او د دوی حکومت د ندا محمد ندیم د کار په مهال د 2020 کال دسمبر راهیسې پوهنتونو کې هم د نجونو او ښځو په زده کړو بندیز لګولی. ملګري ملتونو وایي دا مهال افغانستان په نړۍ کې یوازنی هیواد ده چې پکې په رسمي ډول نجونې د لومړنۍ دورې پورته دورو کې د زده کړو له دوام نه محرومې دي. خو طالبانو پرته لدی چې په دې اړه افغانانو سره جرګه مرکه یا خبري وکړي یا ورته غوګونیسي بیا بیا ویلي دا د افغانانو کورنۍ مسله ده یا ټینګار کړی چې د دوی ملایان په دې اړه تحقیقات کوي چې وګوري اسلام کې د نجونو ښوونځیو ته اجازه شته کنه. بل خوا طالبانو د امر بالمعروف د نوي قانون په تړاو د نړیوالو کورنۍ غبرګونونو په جواب بیا ویلي په دې قانون د غیر مسلمه خلکو اعتراضونه ګستاخی او د مسلمانانو اعتراض پر د ایمان زوال ده. خو یو شمېر دینی عالمانو طالبان پختلی چې تاسو حتی په خپل قانون کې د خزو غږ اورد بلل نو کوي و خزه د مجبوریت لمخې بازار ته ځي آیا له دکاندار سره د ګونګیانو په چیر په اشارو خبرې وکړي که څنګه. بل غاړه د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون پاړه چې غاڼې وړي او لوی مشهورې لوبي منه کړي په خزو یې بندیزونه زیات کړي او خپل محتسبینو ته په عام خلکو د طالباني شریعت د پلي کولو توقيف محاکمه او سزاګانو زیات واکونه ورکړي دي. نړیوال خبرګون هم پریتون شوی اما داسې څه پکې نه لیدل کیږي چې د طالبانو د حکومت د راتلونکو پاړه د نړیوال ټولنې پریکند اقدامات په ډاګه کړي. د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د شورا عالی کمشنر ویلکر ترک ویلي دا قانون خزي له ټولنې حذفي او باید چې ژر تر ژره لغوه شي. خو د همدې شورا ویان دي روینا شمداسانی بیا لک پتون د لهجه په طالبانو د فشارونو راوصل خبره کړې وای طالبان غواړي افغان خزي د تیارو د ورته بوزي. یوازې د اروپایي ټولنې مشر جوزف بورل او د ملګرو ملتونو مرستیال روزماری ډیکارلو په دې تړاو طالبانو ته خبرداري ورکړه چې دا کارونه به مو د حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع نور هم سخت کړي. خو کابل لپاره د یونما مشر میرمن اوتونبای وا چې وار له مخه د طالبانو په ملاتړ باندې تورنه ده ویلي چې نړیواله ټولنه په خنیت طالبانو سره رغند دخل کېدل غواړي خو دا ډول کارونه به هدف ته رسیدل نور هم ګران کړي.
نړیوال ټولنه کې چې موږ وګورو د طالبانو پاکل باندې دریز ډیر کلک دریز نه دی. سربیره پر دې چې نړیوال غواړي پاین وخت کې هم د افغانستان د خلکو او افغانستان میرمنو سره خپل خواخوږي مخکاره کې پاین وخت کې زه فکر کوم تر ډیره هدا پورې دوی غواړي چې طالبان هم خوشاله وساتي. کله چې تاسو وینئ دوی د هغه خپل نورمال رابط د ساتلو لپاره هلې ځلې کوي. په اقتصادي لحاظ باندې طالبان هم ملاتړ کیږي، په سیاسي لحاظ باندې طالبانو ته ډیر وخت ورکول کیږي، حتی په تخنیکي لحاظ باندې هم د ملل متحد اداره، یونما اداره او نور په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې د طالبانو د سیاست او پالیسۍ نه په ډیر شیانو کې ارکلی کوي او د هغوی لاسته راوړنې چې په ډیره برخه کې ډیر په هغه کې افواهات هم شامل دي هغه ته ډیر ځای ورکوي او په هغې باندې ډیر غږیږي. دا خپله هغه سیاست ښکاره کوي چې د افغانستان خلک او د افغانستان د خلکو وضعیت او مخصوصا د ښځو حقوق او بشري حقونه دنیاوال لپاره نور جذابیت نه لري.
د بخښنې نړیوال سازمان بیا د امر بالمعروف قانون وحشیانه او د ښځو په شخصیت باندې برید بللی او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لیمی بیا ویلي افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د نور ظلم په اصطلاح امر بالمعروف قانون وحشتناک او لوی شاتګ دی. مګر د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دغه قانون وښوده چې طالبان د تیر ځل په پرتله دوه چنده افراطي شوي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ټینګار کړی دی چې د امر بالمعروف قانون د اسلام او حنفي فقه په رڼا کې جوړ شوی، پر هیڅ چا له اسلام پورته محدودیت نه وځ کوي. خو دا غم رسیال ویان حمدالله فطرت بیا ویلي د امر بالمعروف قانون په تطبیق کې به له نرمۍ نه کار واخیستل شي، مګر په تر ټولو سخت جواب کې بیا د طالبانو د امر بالمعروف وزیر ویلي که دنیا ورسره د اسلام په چوکاټ کې تعامل کوي ښه ده، ګني دوی ورسره په دې اړه معاملې نه کوي.
انسانانو انساني کرامت ته چې څومره توهین په دې قانون خو نو سو ویلې وبخي په دغه اعلان سوي پانه کې راغلي ده. الله جل جلاله هر انسان ته کرامت ورکړی دی. الله رب العزت په قران عظیم شان کې فرمایي ولقد کرمنا بني ادم، موږ د آدم علیه السلام او اولادې ته انساني کرامت ورکړی. هیڅ څوک حق نه لري چې د بل انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کی. نو څنګه تاسو دا حق ځان ته ورکوي چې تاسو د یو انسان انساني کرامت تر پښو لاندې کی؟ دریمه مسله چې د ښځو اړوند زه فقط دوه مثال تاسو ته وایم. اول مثلا دوی ویلي دي چې د ښځې ژغ عورت دی، حتی که هغه د قران کریم تلاوت دی و د خدای پاک غضب دی پتا سو باندې وشي. نو هلته د غبی بیا عائشه چې څلور زره حدیثونه حفظ کول، آیا هغه هیڅ د اصحاب کرامو ته تدریس نه کول چې تاسو حتی د قران عظیم شان تلاوت په میرمنو باندې بندوي؟
تقنینی اسناد په یو حکومت کې، په یو ټولنه کې، هغه د یوې قانونمند مرجع څخه تیریږي، هغه د یو قانوني او مشروع حکومت لخوا نافذیږي. کله چې حکومت مشروع نه وي، کله چې هغه قانوني مراحل او هغه پړاوونه تعین کی، نو هغه د قانون بڼه نه خپلوي. نو په همدې لحاظ په لومړي سر کې حاکم عدالت خپل مشروعیت نه لري، مشروع حکومت نه دی. نو فلهذا د دوی دغه جوړ کړی قانون هم د افغانستان ولس ته او د افغانستان خلکو ته د اعتبار وړ نه دی، او دا د یو قانون په توګه باندې نشي منلی.
او په طالبانو د پاکستانی چارواکو لخوا د ټي ټي پی وسلوالو د ساتلو د تورونو نورسته دا ور د امریکا دفاع وزارت ویلي دا مهال افغانستان کې نه یوازې دا چې داعش ډلال منځتللی نه ده، بلکې یو شمېر نورې ترهګري ډلې هم پکې راټوکېدلې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پټ رایډر ویلي طالبان اوس مهال په افغانستان کمزوري حکومت کې، یو حکومت په ښکارا ډول د داعش خراسان له ډلې سره توپیر لري، خو هلته نورې ډېرې ترهګري ډلې هم شته چې همدا اوس په افغانستان کې میشتې دي، ځکه د ده په وینا امریکا د دغې پراخې سیمې څار ته دوام هم ورکړی دی. بلخوا د طالبانو په ضد د مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود هم د امریکایي هډسن انسټیټیوټ یوې غونډې ته آنلاین وینا کې تایید کړې ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور زیات شوی دی. د مسعود په وینا دا مهال له یوویشتو نه زیاتې تروریستي شبکې په هیواد کې فعالیت کوي او په زرګونه بهرني ترهګر له طالبانو څخه ملاتړ کوي، چې په وینا یې شاوخوا ګاونډیو هیوادونو ته هم د فعالیتونو څپې رسیدلي. خو طالبانو په افغانستان کې د داعش ګواښ کم اهمیت ګڼلی او ادعا یې کړې ده چې دا ډله په افغانستان کې ځپل شوې او هیڅ کورنۍ یا بهرنۍ ډله په دې هیواد کې د فعالیت فرصت نه لري. د دې ډلې د حکومت لوی درستیز قاری فصیح الدین د پاکستان غوندخنو ته هم په ځواب کې چې ګواکې طالبان د ټي ټي پي ملاتړ کوي ویلي، د ټي ټي پي مرکزونه د پاکستان تر کنټرول لاندې سیمو کې دي او هیڅوک به ثبوت نه کړي چې طالبانو دې ټي ټي پي ته ځای ورکړی وي.
باید د دوهې ډیل په یاد کړو، د دوهې معامله په یاد کړو. هلته امریکایانو د طالبانو څخه دوه سوه امضاوي اخیستې دي او دوی ته ویلي دی چې ستاسو خاوره زموږ او زموږ د متحدینو په مقابل کې به نه استفاده کیږي، او دا طالبانو وعده ورکړې ده. امریکایان په ظاهره کې باطن کې والله عالم په ظاهره کې دوی مثلا داعش څخه بد وړي او هغه ځان ته خطر ګڼي. حتی د جمهوریت په دوره کې چې د جمهوریت حکومت سقوط نه و، دوی د طالبانو سره مشترک عملیاتونه کول د داعش پر وړاندې. یا په کابل کې تاسو د زوایری وژل وکړئ، دا هم که د طالبانو لخوا اطلاع نه وي ورکول سوې او دغونه دقیق اطلاع دوی زواهري نه سوای ویشتلی، حال دا چې طالبان د القاعدې سره تر ټولو شی او د ډېر پخوا څخه اړیکې لري او حتی دوستیانې او قرابتونه سره لري، ولې باوجود دې زواهري په وویشته که نورې ترهګرې ډلې هم شتون ولري، هغه به داسې ډلې وي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، د دوی تر چتر لاندې دی، او دوی به هغوی ته داسې اجازه ورنه کړي چې د امریکا او د امریکا متحدینو خلاف عمل وکړي. نو طالبانو ډېر کلک هوډ ورکړی دی امریکایانو ته، او دا هوډ ځکه دوی ورکړی، دوی پوهیږي چې حکومت، قدرت، معدن، قاچاق، څلور څلور ودونه، دا ټول مدلاس دي که موږ داسې ډلې ته اجازه ورکړو چې هغه د امریکایانو خلاف حرکت وکړي.
او د امریکا د ولسمشر نومان ډونالد ترامپ بیا د کابل هوایی ډګر دروازو کې پر امریکایي ځواکونو د ځانمرګ بریدونو د درې کلیزې په مراسمو کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په پروسه کې د ناسنجول شویو اقداماتو په تړاو د جو بایډن اداره ملامت کړې ده. هغه ویلي د جو بایډن ادارې په داسې حال کې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وویستل چې ګڼ امریکایان یې تر شا طالبانو ته پرېښودل. روسیه په اوکراین زړوره کړه او غزه کې هم جګړه رامنځته شوه. د ترامپ خبره د ځواکونو ناسنجول شوی خروج امریکا لپاره د شرم ډکه ورځ وه او په وینا یې چې هېواد یې اوس په نړۍ کې هغه احترام او باور نه لري چې څلور کاله وړاندې یې درلوده. ترامپ دغه راز خبرداری ورکړه چې د کابل هوایي ډګر آبې دروازه کې د دیارلس امریکایانو د مړینې پوښتنه به کوي او که واک ته ورسېده د خروج موضوع او دغې پیښه کې بې غوري کوونکو چارواکو سره به حساب وکړي. خو د ترامپ د تیرې واکمنۍ د لومړي کال امنیتي سلاحکار مکماستر بیا په خپل تازه چاپ کړي کتاب کې ادعا کړې ده چې ترامپ افغانستان کې د خپلو ناسمو پرېکړو او کړنو ملامتي په جو بایډن اچول غواړي، په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا تر ټولو بد اقدام ترامپ ترسره کړی دی. هغه ویلي ترامپ په داسې حال کې له طالبانو سره مذاکرات وکړل چې افغان حکومت یې څنډې ته او تضعیف کړ. د مکماستر په وینا دا د ترامپ حکومت و چې افغان جمهوري نظام یې مجبور کړ څو د طالبانو 5,500 بندیان خوشي کړي. او پاکستان لپاره تیر اونۍ په بلوچستان او پنجاب کې د څو پیښو له امله تر ټولو خونړۍ اونۍ ځکه وه چې د بلوڅ ازادي غوښتونکو لخوا د هیروف عملیاتو تر اعلان وروسته ایله څو ورځو کې د وسلوالو نښتو له امله نږدې 80 پاکستاني ځواکونه او منصوبین وژل شوي دي. بلوڅانو تیر اونۍ په مچ سیمه کې د راولپنډۍ، کراچۍ او کویټې نښلوونکی د ریلګاډو تر ټولو لوی مهم پل په بمونو والوزوه او موساخیلو سیمه کې بیا د عملیاتو پر مهال له 22 موټرو نه ګوته په ګوته 23 پنجابي وګړي چې د بلوڅانو په وینا د پوځ او حکومت غړي وو کوس کړي او وژلي دي. د بلوچ ازادي غوښتونکو د مجید بریګیډ وسلوالې ډلګۍ بیا خبرداری ورکړه چې د ماهل بلوچ په نوم یوې پیغلې له یو بل بلوچ ځوان سره په ګډه د بلوچستان په لسبیلا کم کې د پاکستاني ځواکونو پر بیس وسلوال ځانمرګ برید کړی چې لږ تر لږه 55 پاکستاني عسکري وژلي. د تلفاتو هغه ادعا چې پاکستاني حکومت نه ده تایید کړې. مجید بریګیډ ویلي د دوی وسلوالو یو لسات عملیاتو کې پاکستاني ځواکونو ته دغه تلفات اړولي، خو پاکستاني حکومت بیا د بلوچستانو په ضد خپل عملیات چټک کړي دي. د ازمه استحکام نظامی عملیاتو بودیجه 40 میلیارد کلدارې نور هم لوړه کړي او د 21 وسلوالو د وژلو ادعا هم کړې ده. په ټولنیزو رسنیو پنجابي فعالانو د بلوچستانو د ژغورنې غورځنګ مشره مهرنګ بلوچ پوښتلي چې ستاسو خلکو له موږ سره دا څه روان کړي دي، خو بلوچستانو بیا ځواب کې ویلي د 70 کالو نه تاسو له بلوچستانو سره څه ونه کړل.
خپل د ازادي لپاره جنګیږي، خپل د خاورې لپاره، خپل د عزت لپاره جنګیږي، ځکه د دوی پر ناموس باندې د پاکستان د پوځ لخوا لاس واچول سو، د دوی سپین ږیري وویشتل سو، حتی ماشومان تر خاورو او ریګونو لاندې سو. اینان کومه جګړه څومره مقدسه جګړه چې فلسطینیان د اسرائیلو پر ضد کوي، د بلوسانو هم دومره مقدسه جګړه د پاکستانیانو پر وړاندې، د پاکستان د پوځ پر وړاندې دی. څومره چې ظالمان اسرائیلیان دی، تاسو باور وکړئ که لاغه نه زیاد ظالمان پنجابیان او د پاکستان پوځ د بلوسانو او د پښتنو په مقابل کې دی. نو هر انسان ته پکار ده، زه یوازې مسلمان او افغان هم نه، هر انسان چې هغه ازادي غواړي، هغه عزت غواړي، هغه ژوند غواړي، دوی باید د بلوچستان له دغه مبارزې څخه، له دغه مقدس جګړې او دایې څخه حمایت وکړي.
تیرونی افغانستان کې د پخوانی ځواکونو د هغو درې څلوي خلوتکو په اړه د ټولنیزو رسنیو بحثونه ګرم و چې د سقوط پر مهال ازبکستان ته اړول شوي وي، او اوس امریکایي چارواکو ویلي چې دا د افغانانو مال نه و بلکې په امریکا پورې اړه لري او ازبکستان ته یې وربخلي دي. د جنګي الوتکې او څرخه کې افغان پیلوټانو د دې لپاره ازبکستان ته اړولي وي چې طالبانو ته په لاس ورنشي او د وخت پر رسېدو د یو ملي حکومت لخوا بیرته راستنی کړی شي. خو داسې ښکاري چې ازبکستان کې د امریکا سفارت په دې اړه ټوله هیله مندي په لغته وهلې ده. تاشکند کې د امریکا سفیر ویلي د هوکړې له مخې به دا الوتکې له دې وروسته هم ازبکستان سره پاتې وي، خو طالبان نو یې په غبرګون بیا ویلي چې د افغانستان په ملي شتمنۍ پورې اړوند دغو الوتکو په اړه هر ډول معامله ورته د منلو نه ده. په ټولنیزو رسنیو طالب فعالانو پخواني افغان پیلوټان ملامت کړي چې له وطنه د الوتکو په تختولو یې ټول عمر لپاره ځانونه مختوري پرېښودل، خو د طالبان مخالفانو بیا ویلي هیڅوک دا جرأت نشي کولی چې د کومې ملي سرمایې د ساتنې مسؤلیت ورلغاړي وي، هغه د یو غیر مشروع واکمنې ډلې ته په لاس ورکړي. د ټولنیز رسنیو بل ګرم موضوع بیا هرات کې د بروړونکو موټرو له چلوونکو سره د طالبانو شخړې جوړه کړې و چې دی پی خکې د اداو لمخې د طالبانو لخوا درې موټروانان په ډز وشتل شوي دي. ځایي موټروانان ویلي دوی د طالبانو لخوا د درنو اخاذیو او د ډیرو پیسو په بدل کې د پارچو ورکولو په غبرګون اعتراض یا ناسته نیولې وه، خو طالبانو راغلي او په زوره یې د دوی د اعتراض د خپرولو هڅه کې درې کسان په ډز ویشتلي. دغو موټروانانو ویلي ځایي طالبانو له نوبت پرته د بربرۍ کمیسون څخه بهر ځینو موټر چلوونکو ته د پیسو په بدل کې پارچې ورکولې او اصلي کسانو ته یې د پارچو د ورکړې په وړاندې ستونزې پیدا کړې وې. وایي د اعتراض سره وسلوال طالبان د بربرۍ کمیسون ته داخل شوي او پر موټر چلوونکو یې ډزې کړي دي. درې تنه یې ټپیان کړي، خو له همدې سره قهرېدلي موټروانان هم پسې ورپورته شوي او طالبانو ترې په یوه ودانۍ کې پناه واخیسته. بلخوا ننګرهار کې هم د بربرۍ موټروانانو کمیسون ازادۍ راډیو ته د خپلو اعتراضونو ویډیوګانې استولي او شکایت کړی چې د هرات په څیر ستونزه دوی سره هم تکرارېږي او د زیاتو پیسو نه ورکولو په بدل کې طالب وسلوال پر سرونو د ټوپک ماشی پرې وهي. تر دې وړاندې هم د طالبانو په ضد ګڼو ولایتونو کې ورته پیښې شوي، خو د طالبانو لخوا پکې په ډزو عام خلک ویشتل شوي چې بیا وروسته سلامت او ملامت هم نه دی معلوم شوی، نه هم کوم طالب چارواکی یا مسؤول په دې اړه په سزا باندې محکوم شوی. او تیر ونی په ټولنیزو رسنیو بیا تر ټولو زیاتې ویډیوګانې او بحثونه د یو شمیر طالبانو د اخلاقي فساد په اړه خبرې شوې وې چې په خپرونه کې د نشر وړ نه دي. دا ویډیوګانې چې طالبان یې اصلا نه تاییدوي او د دوی پر ضد تبلیغات بولي، لا هغې وروسته لاس په لاس شوې چې د دې ډلې حکومت د امر بالمعروف قانون د پلي کېدو اعلان وکړ او منتقدانو یې ټینګار پیل کړ چې له عام ولس د مخه د خپلو پلویانو د اخلاقي جرمونو سزاوې ورکړي. پر مولوی امان الله حسن باندې تور و چې د 2 میلیون افغانیو په بدل کې درې منی کاله یوې میړوښې مېرمنې سره کړي او د بیت المال په پیسو یې د کورنۍ غړي حج ته استولي چې وروسته یې دوسیه طالبانو محکمې ته رسولي او محکمې بیا وروسته بېګناه ثابت کړ. او سم د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې. AI یا مصنوعي ځیرکتیا چې ورځ تر بلې له انسانانو دندې هم اخلي، خو د انسانانو ورځنۍ چارې هم اسانه کوي. تازه ګوګل د مصنوعي ځیرکتیا داسې موډل جوړ کړی چې ماضي په ټوخېدلو او پرنجېدلو د انسان د تنفسي ناروغیو دقیق تشخیص کولی شي. د هیلت اکوستیک ریپرزنټیشن په نوم دا موډل د سږو او تنفسي ناروغیو د هر ډول ساباندۍ، تورې ټوخلي او نورو د تشخیص لپاره د ګوګل د هڅو کوچنۍ بېلګه ده چې ورسره به د ټکنالوژۍ په مرسته د نورو ناروغیو تشخیص هم اسانه او لاسرسي وړ شي. دا موډل ځانګړي الګوریتمونه لري چې د انسان د ټوخېدو بشپړ ارزونه کوي او ویلی شي چې ټوخېدونکی یا پرنجېدونکی کس کومه تنفسي ناروغي لري او دا مرض په کومه مرحله کې دی. او که د اکبر باچا د لټانو له کیسو راووځي، او اوسنۍ نړۍ کې د ډیرو لټانو لرونکي هیوادونه لټوي، نو دا به راسره ونه مني چې د ایشیا پیسفیک هیوادونه، جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور د نوې نړۍ د لټانو مرکزونه یاد شوي. د غیوادونه چې خلک د پرمختګونو لامل ظاهرا ډیر شابک ښکاري، خو سکال جون کې خبرې شوې نړیوال سروې ښودلې چې د مهال ټوله نړۍ کې 1 میلیارد او 800 میلیونه وګړي داسې دي چې هیڅ فزیکي کار یا بوختیا نه لري او تر ټولو زیات د نړۍ 80% لټان ایشیا پیسفیک هیوادونو، جنوبي کوریا، جاپان او سنگاپور کې میشت ښودل شوي دي. ورپسې د جنوبي اسیا ساحه ښودل شوي چې د نړۍ 45% لټان پکې اوسي او په دې زون کې پاکستان، افغانستان، هند، نیپال، سریلانکا، بنګلادیش او بوتان هیواد د 2مه درجه لټانو مرکز ښودل شوی، خو په 3مه درجه کې بیا زیات لټان په غربي هیوادونو کې میشت یاد شوي دي. راپور وایي دا مهال ټوله نړۍ کې 40% مېرمنې زیات وخت په ناسته باندې تیروي او تر ټولو زیات په جنوبي اسیا کې مېرمنې فزیکي فعالیت نه لري. راپور د غراز وایي له 2000 کال راهیسې په ټوله نړۍ کې د انسانانو ترمنځ سستی او لټي زیاته شوې، ځکه خلک د فزیکي بوختیا پر ځای ټکنالوژۍ او ډیوایسونو سره وصل شوي دي چې له همدې امله د زړه سرطان او شکرې ناروغۍ هم زیاتې شوي دي. او چې له لټانو مې خبر کړئ، نو راځئ له داسې کلي مو هم خبر کړم چې له 100 کال راهیسې خالي پروت دی او هیڅ اوسېدونکی نه لري. دا کلی د ترکیې په مغلا ولایت کې پروت دی او کایاکوی نومیږي چې حتی په دیوالونو او کنډرو یې له کلونو راهیسې بوټي او ونې راشنه شوي دي. کایاکوی کله سل کال وړاندې د عیسویانو کله و چې په 1922 کال د ترکیه او یونان تر جګړې وروسته اوسیدونکي یونان ته واستول شول. د یونان مسلمانان دغه کلی ته راوستل شو، خو د هغوی دا کلی خوښ نه شو او همداسې خالی پاتې شو او اوس ورته یوازې سیلانیان تګ راتګ لري. دا نو دومره وړوکی کلی هم نه ده چې تاسو فکر وکړئ د افغانستان کوم کوچنی کلی به وي، بلکې دا د نړۍ تر ټولو لوی کلی ده چې له سلو کالو راهیسې پکې هیڅ انسان ژوند نه کوي. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ له څپو او پاڼو له سید شینواري سره خپل اومه ورځ مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.